السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نړیوال بانک نن په یو راپور کې ویل چې د 2023 او 2025 مالی کلونو په ترڅ کې افغانستان 2.5% اقتصادي وده کړې ده. نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې د 2025 او 2026 کلونو په ترڅ کې به دا وده لږه کمه شي او 2.2 ته به ورسیږي. د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال مارټین ریزر وایي سیمه اصلاحاتو ته ضرورت لري چې کارونه پکې پیدا شي او اقتصادي وده پکې چټکه شي. د سلواغې په میاشت کې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي وو چې د مالی انزوا، بشري سرچینو کمبود او سیاسي بې ثباتۍ له امله د افغانستان اقتصاد له ماتېدونکي وضعیت سره مخامخ دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ویل چې دوی په ملکی او نظامی برخو کې د مامورینو شمیر کم کړی دی. مجاهد دا پریکړه طبیعي وبلله او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویل چې په پوځي او ملکی برخو کې د کار د خوالي او د بیروکراسۍ د مخنیوي لپاره دا هڅه کوي. ښاغلی مجاهد د هغو مامورینو کله شمیر یاد نه کړ چې تنقیس شوی دی، خو دا خبره یې وکړه چې دغه تنقیس شوی شمیر زیات نه دی. یو شمیر رسنیو تر دې مخکې راپور ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده امر کړی دی چې روان کال باید د پوهنې وزارت نږدې 9000 بستونه لمنځه لاړ شي. یوې زورورې زلزلې نن د ترکیې د استانبول ښار ولړزاوه. د ترکیې حکومت ویلی دی چې دا زلزلہ د ریختر په کچه 6.2 وه. په وروستیو کلونو کې دا په استانبول کې چې نږدې 14 میلیونه نفوس لري تر ټولو زوروره زلزلہ یاده شوې. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ترسره شوي برید د قربانیانو شمیر ته اندېښنې شته چې زیات بشي. په پهلګام کې د سې شنبې په ورځ یوې ډلې وسلوالو پر ګرځندویانو برید وکړ چې له امله یې لږ تر لږه 6 وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. هندي چارواکي وایي چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمیر نورو چارواکو دا برید غندلی او دایت روسي حمله بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم نن په یو اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دا سپیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. پهلګام د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې یو سیاحتي سیمه ده. په 2023 کال کې د هند تر ادارې لاندې کشمیر ته 3.5 میلیونه سیلانیان ورغلي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې. په افغانستان کې د خوارزواکۍ د وضعیت د لا بدتر کېدو خبرداري د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو روغتیايي کارکونکی وایي.
تقریبا 233 په متوسط خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي.
په امریکا کې د افغانانو موقته پناه پای ته رسیږي. چارواکي وایي چې د تمدید لپاره یې محکمو ته مراجعه کولای شي. د کډوالو د استلو په لړ کې پاکستان کې میشت افغان کوچان هم اندېښمن دي او له دولت نه مهلت غواړي.
د مقتدر ټیم راکې چې د مالونو کاغانو نارانه تولار سیل بندو ته کنه او له بندونه بیرته سلور شپږ میاشتې بعد لا 15 میاشتې بعد واپس راسي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه مغرسي وي.
نن د کتاب نړیوال ورځ ده. بهر کې میشت د کتاب یو مینوال وایي.
زړه مغواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم، خو نشم راوړلی. 40 کیلو وزن اخلارم او ډیر نشم راوړلی. کله لس یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه هم راخستی او دا به هم واوري چې استانبول کې زلزلې خلک ویرولي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان او یو شمیر نورو بې وزله هیوادونو کې به خوارزواکه ماشومان لال کړکیچن حالات سره مخامخ شي. دوی وای د همدې خوارزواکه ماشومان لپاره مقوی خواړه د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د خلاصېدو په حالت کې دي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وایي د بې وزلۍ او غربت له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه برابر کړي. دا چې دا اندېښنې په څه مانا دي او مقوي خواړه چې اوس د کمیدو خواته روان دي څه ډول خواړه دي، تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
سید د چرلین په خپل یوې نوې ارزونه کې ویلي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې افغانستان په سر کې دی لږ تر لږه 100,000 په شدیدې خوارځواکۍ اخته ماشومان چې د دوی له ملاتړ برخمن دي ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بشرپال مرستو د کمښت له امله د تغذیې د بیړنیو خوراکي موادو له لاسرسي بې برخې شي. سید د چرلین په خپل دې ارزونه کې چهارشنبه د اپریل په 23 د ریلیف په پاڼه خبره کړې د مرستې د خوارځواکو ماشومانو د ژوند د بقا لپاره مهمې بللې ویلي دي. افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې په دې شمیر خوارځواک ماشومانو لپاره د دغه ژوند ژغورونکو مالیجوي خړو د کمخ په برخه کې ل ډیر لوی ناورین سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیوزلي تر بر حال وخت زیاته شوې. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي وایي د غربت له امله خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه نشي برابرولی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې دوه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. دا حمدی ولای د چین ولسوالی یو روختي رضاکار چنی غختل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړ چې یوازې د دوی په ولسوالی کې سلګونه په خوارځواکۍ اخته ماشومان شته چې کورنۍ بیوزله دي او خپلو ماشومانو ته پوره خواړه نشي رسولی.
تقریبا 233 په متوسط خوارځواکۍ او همدارنګه 29 په شدید خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شترسي، ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره دا چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
خو ژوند ژغورونکي مالی جوی خواړه یا آر یو ټی ایف چې بیوزله هیوادونو کې خوارځواکۍ ماشومان ته ورکول کیږي څه ځانګړنې لري؟ سیف د چرلن وای د خوارځواکۍ ماشومانو د درملنې لپاره دغه تیار شوي خواړه له مغزي او انرژي نه ډک وړي دي چې معمولا د پلیو، بوریش، د شیدو، له پودرو، منرالونو، ویټامینونو او غوړیو څخه جوړیږي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیرو 150 کلونو کې دغه خواړه د هغه میلیونونو ماشومانو ژوند غوړلی چې په خوارځواکۍ اخته وو. دغه سازمان خبرداري ورکړې ویلي دي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوګي کچه په شدت سره د زیاتېدو په حال کې ده. دغه مغزي خوړو چې د دوی له لوري ماشومانو ته ویشل کېدل اوس مهال آن د نړۍ له 30% کمه اړتیا تامینولی شي او میلیونونه ماشومان ورڅخه بې برخې کیږي. په ارزونه کې راغلي په 2024 کال کې دغه خوړو ته د اړتیا د زیاتوالي له امله دوی دغه خوړو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ وو او د دې تمه کېدای شي چې په 2025 کې دا وضعیت لا بدتر شي. سیف د چرلن ویلي په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمره ماشومان نو په هارو 15 مړینو کې یوې د شدید خوارځواکۍ لاملوي هغه پدیده چې د ماشومانو د بقا لپاره یو لټولو سترو غوښونه بلل کیږي. دا په داسې حال کې چې د روان اپریل په 15 د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې و چې د افغان خوارځواکۍ ماشومانو وضعیت پر بیړني حالت بدل شوی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پوهان وایي خوارځواکۍ د خرابې تغذیې یا د غذایي موادو د کمښت یا مطلق بندېدو له امله په ماشومانو او لویانو کې رامنځته کیږي، خو تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. دوی وایي ماشومانو ته پوره خواړه ورکول د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې دي، خو بېوزله افغان کورنۍ وایي د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله نشي کولای خپل ماشومان سم تغذیه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا متحده ایالات وایي که هغه افغانان چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب موده پای ته رسیدلې وي په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي، قضیه به یې د امریکایي محاکمو لخوا په انفرادي ډول څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت کې په امریکا کې د یو شمیر افغانانو موقت پناوې یا خوندیتوبونه پای ته رسیږي او دوی سره اندېښنه شته چې ممکن له امریکا اخراج شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د اعلان له مخې د هغه افغانانو د کډوالۍ قضیې به چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت لري د محکمو له لوري وڅېړل شي. سه شنبه د اپریل 22 د سپینې ماڼۍ ویان دی کارلوین لویټ په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه لیسوي افغانانو د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت د دغه افغانانو د مشخص نوم اخیستلو پرته وویل. هغه کډوال چې د بایدن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي او لنډمهاله مسؤلیت ترلاسه کړی، ژر به یې دا مسؤلیت پای ته ورسیږي. نوموړي ټینګار وکړ د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندیتوب حیثیت لغوه شوی نه دی، بلکې د اعتبار موده پای ته رسیدلی. میرمن لیوټ وویل دا کسانو لپاره چې امریکا ته داخل شوی او غواړي د پناه غوښتنه وکړي و قانوني پروسه ده او قضیه به د قاضي لخوا د هغوی د قضیو پر بنسټ وڅیړل شي.
کچری داسې خلک وي چې د بایدن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي وي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، نو د دوی لپاره یو قانوني پروسه شتون لري او دا قضیه به د قاضي لخوا وڅېړل شي. موږ په خپل هیواد کې د کډوالۍ لپاره قانوني پروسه لرو او حکومت یې د عملي کولو هڅه کوي.
پاندی حل کې یو شمیر افغان کډوال چې په امریکا کې درتلونکي مې په شلم عدلن مهاله خوندیتوب پروګرام پای ته رسیدي، د امریکا له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایط ته په پام په امریکا کې د دوی د پاتې کېدو موده وغځوي. لړل یو تن چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وايي موږ اوس مهال لدی پریکړې خوښ نه یو، نه پوهیږو چیرته لاړ شو یا چاته شکایت وکړو، خو لا هم هیله شته چې حکومت به د افغانانو په اړه داسې پریکړه وکړي چې له مخې لږ تر لږه موږ ته وخت راکړي یا زموږ د پاتې کېدو موده وغځوي تر څو موږ دلته ښه او با عزته ژوند ولرو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ټریشا مکلالن د اپریل په 11مه په یو بیان کې وویل وزارت په دې پایلې ته رسیدلې چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې بنسټ به د مې له میاشتې وروسته د هغه افغان او کامرونی اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګني اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دې وروستیو کې د افغانانو په ګډون یو شمېر پناه غوښتونکو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغام مونوم تر لاسه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې که په اوسنیو شرایطو کې د افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به له جدي ګواښونو سره مخ شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
پاساس روی کار آمدن
دی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د خوځو مسایلو لګکیو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي. سیاسي ازادي نشته. ډیری هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله ساتنې تر قانون لاندې ژوند کوي که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي د طالبانو د حکومت له لوري له جدي ګواښونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې فاکس نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ لامل سلګونه افغان عیسویان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان عیسویان د اخراج مخه ونیسي. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو په وروستیو کې له دې ویرې چې امریکا څخه ونویستل شي عیسویت منلې او دوی باور لري چې په لویدیځو هیوادونو کې د لږکیو ملاتړ کیږي. د امریکا مخکینی ادارې 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته لاغه چې طالبانو د 2023 کال په اگست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. د دې ډلې له 2,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غره د جنوري په شلمه د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډو چې لاملې زرګونه افغانان چې هغه هیواد ته د لیک په تمه دي نامعلوم برخلیک سره مخ شول.
وس ورځو له پاکستان د افغان کډوالو مسالې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان سي ار تازه موندنه کوي. هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې پاکستان افغانستان ته ستانه شوی و 50 سلنه د خلولو نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تفصيل له سنا کا کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یا یو ان سي ار تازه موندنه کوي لنیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خلولو نه خوندیتوب سره مخ دي. یونیتسیار لستنیدنی وروسته د وضعیت درځونی ټول پختنې په نوم خپل اتشپیت مخیز راپور کې چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پختنې د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شوي کورنو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 40% د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90% یوازې لیوې ونې د کمی مودې لپاره خوړه لري. یونیتسیار ویلي چې راستنیدونکي د کورز مکه او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور له مخې 1.5% په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 2.5% په کرایي کورونو کې اوسیږي، چې 1.5% د کورونو د کرایي وسنه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 6.5% دا کسان په لس ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشوي دي. یونیسیر دغه شان د راستنیدونکو یو شمیر نور هم د ستونزې هم راپور کړي، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پیژندنې د اسنادو نه درلودل، او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتک، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دمی مدد از نگاه تعلیم، کار، اقتصاد
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه آزادی شته، نه کار، نه تعلیم، او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې دی هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ورته برخلیک سره مخ دی.
کور میں نشتا دے، مکتب نشتا دے، دیر غط مشکلات سر منگا مخی از منگا دے، حکمت ندا خوفتا ندا چی کورون اللہ را جوڑ کی کوٹے رت برابر کی کار روزگار رت برابر کی چی منگا دوم رو کچھ بس ماخام پورتا ہے بچو تا ہے خرک ڈوڑے خوی سو کنا چی حالات منگ دیر زیاد خراب دیدے کڑوا منگا دا پی خور نچر آگلی ایس مرستا کومک منگ سر ندا شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یوولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپنا په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیر ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالي له پلي کېدو وروسته د راستنیدونکو شمیر زیات شوی چې دې چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناد او د ای سی سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپنا، کار، زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې هلته پر میشتو افغان کوچانو هم فشارونه راغلي دي او کوچانو ته ویل شوي چې باید خپلې مینې ټولې او افغانستان ته لاړ شي. حال دا چې دوی وایي هلته څاروي او مالداري ټوله پاتې کیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره دا مرکه وکړه.
په دې وخت کې خوارم دي لکه واخې پکې نسته کنه، د قرباني ټیم کوم نه خرڅیږي دغه. نو دوی بیا اوس بیګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو، هغو ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې دا مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه، او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه هم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر وي، او دا میږي چې کومې دي دغه هم لکه په غوښه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي، او د کوچیانو خو څوک دسې لدین خوام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډیر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل دي. کور مې جنسي په خوا ستونزې ډیر زیات دي، نو اوس دې سره سره ډیر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې چې شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولای افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه هم ختم شوي دي تاسو وایئ، او کنه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته غټولنې سره پیوند کړی او نه سئ کولای چې هغه ټولنه پرېږدئ.
داسې دا اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده کنه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه بچې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امیږې وزې کوي او دا نیمایي بیا داسې داسې ټیکټر ماشین لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي. خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم د چوپالونه ورته وایي کنه چپرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په ښو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دسې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې 10% منځکه نه لري یو شایم نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړې دي او لا په هغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه 10-15 کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس 15 کوره
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتک نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عملته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونې درکول یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتک کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن تر اتللې مثلا په زمي کې چې هوا سړې د لار وطن تتللې تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې
نه موږ په حقوق کوچانو ډاله
په پاکستان کې کوچای او د کوچانو استاد ملک روزی خان وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پایشو بوته نګدې کیګو به هر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان مینوال وای چې د مطالعې شوق لري خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وای د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي. دغه سرګندوري داسې مهال کیږي چې نن د کتاب نړیوال ورځ ده. په دې اړه دا راپور ورپسې تاسو پیغامونه
زړه مغواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلې.
پالن کې میشت افغانه حنا پردیسوه نو موري وایي کتابونه او مطالعه سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځان سره راوړي خو ډېر ځکه نشي راوړلې چې په خبره یې جامع او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړ شم زړه مې ډېر کیږي چې ډېر کتابونه راوړم خو 40 کیلو وزن اخلم او ډېر نشم راوړلې. کله لس یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم دا خبره تاییدوي وایي له بهر چې مسافر ورځي زړه کیږي چې ډېر کتابونه واخلي خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤل صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نو سوړلې بیا یې پرېږدي. د دوی درې ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتېږي نو سوړلې.
خو یو شمیر بایر میشتی لیکوال او د مطالعه مینوال بیا وایي دا ستونزه قرار قرار په هواری دوده او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په ورکه ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلې شو چې د ځینو پلیټفارمونو لالارې لکه لولو امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بند کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته وګوري او په دوا یا درو ورځو کې. البته ځینې پلیټ فارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه وګده ده خو ځینې شته چې په بیړني ډول هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکي صادق صداقت بیا وایي په ډیر کم شمیر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کیدی شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول چې ډېری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډېره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل ځکه چاپ چارې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته ځکه په خبره یې تر ډېره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي.
خو په پوخا کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو به ډیر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل چې 100 جلده یا 200 جلده یا 400 جلده دا موږ ته راولېږه، نو به بدلته ډیر ګران غورځېده. حتی را چاپ نو په زیات لګښت په قرار راتللو، نو به موږ هغه د لاور د لارې لېږل، نو هغه به ډیر اقتصادي راتلل. نو اوس زیات پرنټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته په لومړیو کې ډیری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه تر سره کول، خو یو شمیر دوی او د کابل سینو کتاب پلورونکو چې نه غوښتل نمونه پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم او سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي، د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونه ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ځینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولې و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي، خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. نن د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډیره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو، چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلام علیکم، نیک هلی احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیوال ورځ مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. د پکتیا اکسی جوړ ورو بیاس کتاب سره مینه خو ډیره مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سیمور د کتاب په اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مو دې ته نه پرېږدي چې موږ کتاب ووایو، هغه که پلار وي که ورور وي کاکا وي، نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکوو، ځکه چې موږ له 12 کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده، مزګري ده، دهقاني ده، کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بندي، بالخصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابر. زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ په مکتب پر کوم ځکه چې جوړ سوی ده په هغه باندې اوس داوا ده، مکتب پر جوړ ده، تر اوسه دا داوا نه ده خلاصه سوې. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو نجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي. السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالاحمد بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسېدونکی او ستاسو سره په تماس کې یم. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیغ وایم. که چې په اوسنیو شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په یواز موبایل راخیسته یم، په مځکه کې مصروف یم، بزګر یم، و به هم د کتاب نه لري پاتینه. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیر شمیر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داسې یو دوست دی چې ستاسو نه قدر، ستاسو نه عزت، ستاسو نه هدف، تاسو ته هدف نه لري او ستاسو نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسو ته غږېږي او ستاسو نه هر ما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. نور وخت نه نیسم، ښه وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیتلا دیوکس د ازادی رادیو کارکونکو او ریدونکو به ټول خی زه محمد طاهر پکتیکا ولایت غیبیخیل لکلی څخه یم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم مطالعه کوم. کتاب یو خو ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپه کوي. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعه سره تړلي دي. وروسته پاتې خلک همیشه هغه خلک وي چې له کتاب سره تعلق کم وي، له کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا د بریا لار نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.